ترنو اوریدونکو السلام علیکم لدی شی به آزادی رادیو خبرونه پیل شوه مش به د ماشام تر او بجو په اف ام 3.15 منځنی صفه 12 پښ نیوی له تاسو سره یو د کورنی چارو وزارت له کاندیدانو غواړي چې خپل غونډې د امنیتی ځواکونو په همغږي جوړ کړي د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبري مجله کې چې زه اسمت ساروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم اوري لوبړی د دې سات خبرونه د ناتو د پوزي کمیټې رئیس د افغانستان وضعیت ستونزمن بولی خو وايي ناتو به لخپلشبني وانه وړي د پروان په سیاګرد کې د یو شمېر خلکو اعتراض پای ته رسیدلې دی او شمالي کوریا وايي د امریکا د باور تر پیدا کولو پورې به اتمي پروګرام فعال وساتي د خبرونو تفصیل د ناتو د پوزي کمیټې رئیس او د بریتانیا د هوایي ځواک مارشال سر سټیوارت پیچ ویلی چې په افغانستان کې وضعیت ستونزمن دی خو د ناتو په ژمنه کې تغییر نه شي راتلی. سر سټیوارت پیچ پرون شنبه په وارسا کې د ناتو تړون د غړیو هیوادونو د پوزي کمیټې کانفرنس ته وویل
Here we will focus on our operational main effort, the resolute support mission in
Afghanistan. دوی دلته به موږ پر خپل اساسي عملیاتي ماموریت تمرکز وکړو چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواک او دولتي ادارو روزنه له حقوقي سره همکاري او مشوره ورکول دي. له افغانستان سره زموږ تعهد نشي کمزور کېدلی. امنیتي وضعیت ستونزمن دی خو افغان ځواکونه سخت زیار باسي چې د خپل هیواد امنیت ټینګ کړي او د تروریستانو په زالوی د بدلیدو مخنیوي وکړي. د پولند په پلازمینه وارسا کې د ناتو د پوزي کمیټې کانفرنس د جمعې په ورځ پیل شو او نن یک شنبه پای ته رسیږي. په دې کانفرنس کې پر هغو ګواښونو چې د ناتو سمندري ځمکني او هوایي ځواکونه ورسره مخامخ دي خبرې کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې د خلکو اعتراض پای ته رسیدلی دی. د دې وزارت ویندوی نجیب دانش آزادی رادیو ته وویل د کابل او غوربند سړک هم خلاص شوی دی. په سیاګرد ولسوالۍ کې درې ورځې مخکې خلکو د دوو پخوانیو جهادي قمندانانو د پلویانو ترمنځ په وسلوار نښته کې د خپلې سیمې د یوه ډاکټر د وژل کېدو پر ضد اعتراض پیل کړ. د سیاګرد ولسوال نوراقا سامی پرون شنبه په پروان کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل موږ د هغو له مشرانو سره خبرې وکړې چې لار خلاصه کړي. د هغوی غوښتنې موږ ولایت ته استولي چې پریکړه ورباندې وکړي. د سیاګرد ولسوالۍ د چاردی د کلی اعتراض کوونکو د غوربند او کابل لاره بنده کړې او د دواړو سیمه ییزو قمندانانو د نیول کېدو غوښتنه یې کړې وه. د افغانستان د ملي اردو یو هلیکوپتر په کوی صافي ولسوالۍ کې لویدلی دی. د پروان د والي ویاندې وحیده شاهکار پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې اته تنه مړه او ټپیان شوي دي. د شاهکار په وینا د ملي اردو د هلیکوپتر د جمعې په شپه د مندیقول په سیمه کې ولوېده. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. شمالي کوریا وایي پر امریکا د باور تر پیدا کولو پورې به د خپلو اتمي وسلو پروګرام فعال وساتي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری یانګ دا خبره پرون شنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته وکړه. ری یانګ وویل کله چې د امریکا او شمالي کوریا ګډه اعلامیه عملي شي د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو لپاره هڅې به په سوله بدلې شي او په بشپړ ډول د کوریاګانو د اتمي بې وسلې کېدو هدف ته به هم ورسیږو او د کوریا ټاپو وزمه به چې په نړۍ کې تر ټولو زیات حرارت لري د سولې او ثبات په داسې زانګو بدله شي چې ټولې آسیا او نړۍ ته به امنیت ورکړي. چین او روسیه د ملګرو ملتو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې شمالي کوریا ته د هغو ګامونو عوض ورکړي چې د شمالي کوریا د مشر او د امریکا د ولسمشر تر کتنې وروسته یې پورته کړي دي. د امریکا ولسمشر د روان کال په جون میاشت کې د شمالي کوریا له مشر سره وکتل او دواړو ژمنه وکړه چې د کوریا په ټاپو وزمه کې به د اتمي وسلو د له منځه وړلو لپاره ګډ کار وکړي. مقدونیا د مقدونیا خلک نن یک شنبه د خپل هیواد د نوم د بدلولو په اړه په ټول پښتنه کې ګډون کوي. په ټول پښتنه کې ګډونوال باید پریکړه وکړي چې د دې هیواد نوم د شمالي مقدونیا جمهوریت ته بدل شي کنه. که چیرې رایه ورکوونکي دې پلان ته مثبت رایه ورکړي، په اروپایي اتحادیه او ناټو کې د دې هیواد غړیتوب ته لار پرانیستل کیږي. خو په مقدونیا کې د قانون له مخې باید په ټول پښتنه کې د ګډون کوونکو شمېر تر 50% زیات وي. مخکې له مخکې نظر پوښتنو څرګنده کړې چې په مقدونیا کې 70% خلک د خپل هیواد د نوم د بدلېدو ملاتړ کوي. مقدونیا په 1991 میلادي کال د پخوانۍ یوګوسلاویا تر پاشل کېدو وروسته خپلواک هیواد شو، خو یونان له هغه راهیسې د دې هیواد پر نوم انتقاد درلود او په اروپایي اتحادیه کې د مقدونیا د غړیتوب مخنیوی کاوه. د یونان په شمال کې هم د مقدونیا په نوم سیمه شته. یونان ویره لري چې شاید مقدونیا په راتلونکي کې د دې سیمې د نیولو ادعا وکړي. او په کوزوو کې خلکو له سربیا سره د ځمکې د تبادلې د امکان پر ضد لاریون وکړ. اعتراض کوونکي پرون شنبه د کوزوو د پلازمینې پریشتینیا واټونو ته راووتل. هغوی په ملي خاوره چینې موهي شعارونه ورکول. زمو شخله ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. د څو کاندیدانو له وشل کې د ورسته د کورونا چارو وزارت له کاندیدانو څخه وغوښتل چې د خپل غوندو په اړه مخکې تر مخکې پولیس خبر کړي. د ورسګان ځینې اوسیدونکو وایي حکومت ور سره خپل ژمنې عملی کړې نه دي.
موږ د نور ولایتو خلکو ګورو د اره مکافات صدې برخوردار دي او ورسګانیان په غربت کې ژوند کوي. که خطه خیانت موږ کړی وي راسه پرستیج مو ودرو او سرانوالي ته مو سپارو.
داسې هیواد شته چې افغانانو پناه نوي پکې اخیستې. په نیپال کې د افغان کډوالو له حاله مو خبرو. په افغانستان کې د ماشومانو د ګذرن یا پولیو پیشې زیاتې شوې دي. په کندوز کې د غالیو اوبدونکو وایي چې د غالیو کاروبار ښه شوی دی. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري اوریدای شي. همدارس د ازادي رادیو اکثره موضوعات لوستلی شي. زموږ د وی پانی پته په یاد لري: azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسی جرګې له کاندیدانو غواړي چې خپلې انتخاباتي غونډې له پولیسو سره د هماهنګۍ له مخې پلان کړي، څو پولیس د دوی د غونډو او ولسی خلکو امنیت وساتي. په افغانستان کې د ولسی جرګې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین د جمعې په ورځ رسمن پیل شو. تر اوسه پورې څو تنه کاندیدان د وسلوالو ډلو له لوري وژل شوي دي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې د کاندیدانو د امنیت لپاره ځانګړی پلان جوړ کړی او د انتخاباتي کمپاین لپاره سره د عملی کولو چاري شروع شوې. نجیب دانش وویل
در حال حاضر ما تعداد کاندیدان قدر زیاد است که اگر ما کل قوای مطالعه افغانستان را خدمت جوابونی منو زاخت
در کاندیدانو شمیر دوم رضیاته چی که در افغانستان طول و سوال زوک در حقوی پا خدمت که و گمارسی بیا هم کم دهی، خو در حقوی در کاری سیم و در امنیت چنگول لپار پولیسو تا دند از پارلسوی چی همکاری و سر وکنی
پورا با پولیس وزیفه داده شده.
نجیب دانش د ولسی جرګې د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو د امنیتی پلان د جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه. د ولسی جرګې د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه به شل ورځې وي. دا په تاسې حال کې ده چې افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وایند پرون له ازادي راډیو زر په مرکه کې د کاندیدانو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې کمیسون وایند سید حفیظ الله هاشمی ویلي لکه لره هیڅ چې نهایی لیست اعلان شوی تر دې غړي زموږ له کاندیدانو اته تنه وژل شوی چې اکثریه په کابل کې ول. د ولسی جرګې انتخابات به د میزان پاتويشتمه له غزنی پرته په ټول افغانستان کې وسی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان دویل افغانستان په جګړه کې شکیل هیواد دی او په داسې وضعیت کې پولیس یوازې د امنیت ټینګولو هڅه کولای سي. نجیب دانش ویل د کابل په دشت برچی او شاوخوا سیمو کې د کاندیدانو د انتخاباتي جلسو د امنیت لپاره ځانګړي ترتیبات نیولي خو د جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه.
د ورستیو خبر شیو شمیرو لمخې په روان میلادي کال کې د پولیو یا ګزند مثبتو پیښو شمیره 15 ته رسیدلې چې د چارواکو په وینا ډېره برخه په جنوبي، جنوب ختیځو او ختیځو ولایتونو کې موندل شوې دي. لبلې خو د پکتیا اوسیدونکو په دې ولایت کې د کلیوالو ترمنځ د خپلمنځي تربګنیو له امله د پولیو ضد واکسین د تطبیق پروګرام په وړاندې د ځینو خندونو یادونه کوي او وایي که په وخت مخونی وننیول شي نو دا ستونزه به نوره هم ډیره شي. له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور واورئ.
په ټولیزو رسنیو کې د وروستیو خبرو شوي ارقام له مخې چې ګواکې په تیرو لسو میاشتو کې د پولیو یا ګزړن مثبتو پیښو شمیر په هیواد کې 15 ته رسیدلی، تر ډیره بریده یې په خلکو کې اندېښنې راولاړې کړې دي. د افغانستان لپاره د یونیسف ادارې د پولیو پروګرام مسؤل ښاغلي سید کمال شاه ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو د زیاتوالي له امله د خلکو اندېښنې تر یوه بریده پر ځای بولي وایي د تیرو کلونو په پرتله یادې پیښې د 2018 میلادي کال په ترڅ کې زیاتې شوې چې ډېری برخه په سویلي ولایتونو کې ثبت شوې دي. یادشمیرو د سویل ختیځ زون په مرکز پکتیا کې خلک اندېښمن کړي. دوی وایي اوس په پکتیا کې هغه ستونزه هواره شوې چې خلکو به واکسین حرام بل او په یو شمیر سیمو کې به واکسیناتوران د جنگي ډلو لخوا ګواښل کېدل او یا هم دا چې د واکسین پر اهمیت د خلکو نه پوهاوی به د دې لامل کېده چې ګڼ شمیر ماشومان له واکسین بې برخې پاتې شي. خو دوی د یوې بلې ننګونې یادونه کوي چې د دوی په وینا لا تر اوسه په یو شمیر سیمو کې موجوده ده او که مسؤلین د اساسي حل پاملرنه ونه کړي امکان لري چې په ګڼو سیمو کې د پولیو ضد پروګرام په وړاندې خنډونه راولاړ کړي. د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز اوسیدونکی صالح جان صالح یادې ستونزې ته په اشاره وایي په خلکو کې کلیوالي تربګني د دې لامل شوی چې په یو شمېر سیمو کې د واکسین تطبیق پروګرام له خنډ او ځنډ سره مخ کړي.
پکتیا ولایت کې د واکسینو پروسه ښه روانه ده. ځینې وخت کې ځینې ستونزې کې راپېږي. دا ستونزې هم کومه د تخنیکي ستونزه د واکسینو د ریاست یا د موسساتو لخوا نه ده، بلکې د ولس لخوا ده. دا چې واکسین د چا لخوا ورکول کېږي او څوک د کورونو ته رسوي او خلکو ته یو څه امتیاز ورکول کېږي، نو د سیمې خلک د خپلو خلکو د ګمارنې په خاطر، د امتیاز په خاطر د بلې سیمې وړ او مناسب خلک نه زغمي. نو ستونزه همدا ده چې په سیمه کې ځینې وخت د کارونه ټکنی کېږي او د واکسین پروسې ته زیان اوړي.
نقیب الله تکل چې د پکتیا ولایت د اریوب ځای ولسوالۍ اوسیدونکی دی، دا شنې تعصبات د اندېښنې وړ بولي وایي که مخه یې ونیولې شي امکان لري چې ګڼ شمېر ماشومان د واکسین څخه بې برخې پاتې شي او راتلونکی یې د ګزڼ د وژونکي ناروغۍ له ګواښ سره مخ شي.
هغه واکسیناتوران چې په کلو بانډو کې کار کوي او ځینې خلک وایي چې نه دا د پلانکي کلي ده، بد زموږ په کله کې واکسین تطبیق نه کوي، نو هغه هیله کوم چې دا کوم برستې له منځه یوسي. سیاتامیلو ټیم زه هم دا غوښتنه کوم چې دوی باید هر کلي ته سهم ورکړي، د کلي او اړوند یو نفر ونیسي چې هغه کې دلته کوم برستې رامنځته نه شي او د خلکو ترمنځ شخړې لانجې جوړ نه شي.
یادستون زمو د افغانستان لپاره د یونیسف ادارې د پولیو پروګرام مسؤل ښاغلي سید کمال شاه سره شریک کړه. د پکتیا په یو شمېر سیمو کې د خلکو اندېښنو او کلیوالي تربګنۍ ته په اشاره وویل د دوی اداره د کارکوونکو ګمارنې لپاره ځانګړی اصول لري چې له مخې وړ کارکوونکي ګمارل کېږي. دی وایي
کچری کوم څوک د مدنلو ورنوي په کوم کلی کې یا په کومه سیمه کې، نو تبا نن ته خلک د خپل ماشومان هغه ته نه راوباسي یا یې نه واکسین کوي، نو دا شی ډېر زیات اړین دی او په دې باندې پروګرام ډېر زیات فوکس کوي. او دا انتخاب پروسه د پروسې د اصول موضوع ډېره جدي نیولې.
د پکتیا ولایت د عامې روغتیا رئیس ښاغلی ډاکټر ولایت خان احمدزی ازادي راډیو سره په خبرو کې د پولیو ضد واکسین پروګرام په وړاندې نور خنډونه چې پخوا موجود و له منځه تللي و بلل وویل اوس په حال یو شمیر وړ خنډونه کله کله پیدا کیږي خو دوی د خلکو په مرسته هواروي.
له پکتیا څخه د ازادي راډیو خبریال اصیل ځاځی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ساعت و بجې او 15 دقیقې شوې. اوس په اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
بزنس انسایډر خبرونه په افغانستان کې د امریکا د پوز لخوا د اف 15 بی پوزي ډیجیټل وټکو په تازه کارولو لیکنه کړې او د افغانستان په جګړه کې د دې پرمختللو الوتکو کارول د پیسو ضایع کول بللي. د لیکنې لیکوال پاول شولرا وایي اف 15 بی الوتکو د لومړي ځل لپاره د تیرې پنځشنبې په ورځ د افغانستان په جګړه کې برخه واخیسته او تر $30,000 د زیات ارزښت لرونکي بمونه یې پر هغه خښ شوي سلاکوټ وکارول چې د مزکنیو ځواکونو لخوا نشو پاکېدی. لیکوال وایي اف 15 بی پوځي ډیجیټل وټکې په افغانستان کې دننه اډنه لري او خی د دې بمبارۍ لپاره په عربي سمندر کې له کوم ځای څخه الوتی وي. د لیکنې لیکوال زیاتوي د داسې یو غیر مهم هدف لپاره په افغانستان کې دننه په باګرام او نور اډو کې شته ډرون او نورې الوتکې او یا افغان هوایي ځواک موثر بریدونه کولای شي. لیکوال پوښتنه کوي او وایي چې که داسې وي نو بیا ولې پر مځکه د کلاشینکوفونو او راکټونو د یوې عادي زیرمې لپاره له دومره قیمتي پرمختللو او پنځم نسل الوتکو د بمبارۍ لپاره کار واخیستل شي. لیکوال دا چاره په افغانستان کې د امریکایي مالیه ورکوونکو د پیسو تر ټولو بد ځای بللی. ان پی آر یا د امریکا ملي راډیو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د نوي ټاکل شوي استازي زلمی خلیلزاد سره د شوې مرکې متن پر خپل وی پاڼه خبر کړي. په دې مرکه کې زلمی خلیلزاد د دې پوښتنې په ځواب کې چې د 2003 میلادي کال راهیسې چې دا په افغانستان کې د امریکا سفیر و وس حالات څومره بدل دي ویلي و وس افغانان متوسط حالت کې دي. په اقتصادي او ټولنیز توګه د هغه وخت په مقایسه بهتره دي خو په امنیتي لحاظ وضعیت لا ستونزمن شوی. طالبان پیاوړي شوي او له همدې کبله ماته د امریکا په استازیتوب دا ماموریت سپارل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د یو سوله ییز جوړجاړي او د پخلاینې د توافق لپاره اسانتیا برابر کړم. زلمی خلیلزاد په دې مرکه کې ټینګار کړی چې پخوا دوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو تر پایل مخکې شرایط لرل. دا چې باید طالبان د افغانستان اساسي قانون ومني او تاوتریخوالی وغندي. خو د خلیلزاد په وینا اوس په دې شرایطو تر خبرو مخکې ټینګار نه کوي او دا لوی بدلون دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د نوي ټاکل شوي استازي په دې مرکه کې زیاته کړې چې طالبان هم په دې پوهیږي چې د وسلوالو فعالیتونو او تاوتریخوالي لاري نه خپل هدف ته رسیدای شي او نه مشروعیت ترلاسه کولای شي. نو له همدې کبله هغوی هم خبرې کول غواړي. د امریکا ملي راډیو پر خپل وی پاڼه په دې خبرې کړې مرکې کې د ښاغلي خلیلزاد له قوله زیاته کړې زه د هغه څه په اړه چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په افغانستان کې د امریکا حضور له شرایطو سره تړلې بللې ډېر مثبت نظر لرم. زه پوهیږم چې ولسمشر ټرمپ افغانستان ته ځانګړې پاملرنه کوي او زه ډاډمن یم چې هغه پالیسي چې نوموړي جوړه کړې د ستونزې هواري کې به مرسته وکړي.
د اورزګان ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي مرکزی حکومت لا هم هغه وعده نه دی پر ځای کړی چې دغه ولایت له خلکو سره یې کړی وي. د اورزګان ولایت خلکو دا خبرې پرون شنبه په یو غونډه کې وکړې. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې واوري.
اورزګان میشت وایي د تیرو دوو کلونو راهیسې د اور په لمبو کې سوځل کېږي. ښوونځي یې تړلې، روغتیایي مرکزونه یې صفر او ولسوالۍ ته یې غځېدلې لارې تړلې. ولایت وسلوالو طالبانو سخت محاصره کړي خو مرکزي اداره یې هیڅ غم نه خوري او لاس تر زنه ورته ناست دي. د دغه قومي مخورو لړلې عبدالباري باور مالی منان او نعمت الله خان داسې وویل.
دا چې د یوه طرفه سمور د نور ولایتو خلک ګورو د اره مکافاته څه دی برخوردار دي او روزګانیان په هغه غربت کې ژوند کوي. که خطه خیانت موږ کړی وي راسه پرشتیج مو ودروه سرانوالی ته مو سپاره په حضور راته واچ موږ خیانت راته په ډاګه او کنه خاینان یو افغانان یو په صداقت په اخلاص تا سره ولاړ یو ستا وشاته تا ته مرا در کړی. نو موږ د پښتنې حق لرو چې راشه د نږدې مجالات وکړو. دوه کلنه دوره کې چې موږ د انسانان د لاسه ورکړي دي جناب رئیس جمهور صاحب ختم د دې خاورې بچي خو راسه موږ ته خو د پټه لاس پورته کار نشکنی خو موږ د خدای د طرفه قبول
موږ د مرکزی حکومت څخه په ډیر ګیله منو چې په غزنی کې یو لس پنځلس دکان وسول ډاکټر صاحب اشرف غنی دا دوم وار دی چې ورځي داغه پر حال باندې پښتنه کوي چې موږ په حال نه وزیر داخله ځان خبر کی نه وزیر دفاع ځان خبر کی نه رئیس صاحب داغه جمهور ځان خبر کی
یو قریب یی نامعلوم څه راغلی په قریب باندې سره راغلی خاک په سر دی هیڅ شی مو مکه وی باسازی نه غواړو وس پرسونل د چا په یاد یا اسکر د چا په یاد ټول چې ان کو د خدای پر یاد دا کندی و چم چرغل دا خلک لاړه برباد سول هیڅ په کورو چ نری
دا په داسال کې د چولسمشر محمد اشرف خانی د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د ورزګان له خلکو سره ژمنې کړې وې چې د ورزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره برغوي د ورزګان او بلخ ترمنځ حلقوي سړک برغوي په دغه ولایت کې به د غاجان بند تړي او داسې نور د بیا رغونې کارونه به ترسره کوي خو لا هم تر اوسه پورې هیڅ هم نه تر سترګو کیږي له ښاغلي ولسمشر غني څخه د دغه قومي مقورو اوس غوښتنې دا وې چې امنیت یې ورته ټینګ کړي د بیا رغونې کارونه دې ورته وکړي او د ورزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره دې ورته ورغوي
په نیپال کې یوه سیمه د کابل په نوم یادیږي په دې ځای کې ګڼ افغانان میشتي نیپال د هند او چین ترمنځ د هیمالیا په لمنه کې پروت کوچنی او بې وسله هیواد دی په دې هیواد کې د افغانانو د ژوند په اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي
محمد داود په 2014 کال کې چې له افغانستانه ووت نه پوهېده چې چیرته روان دی ځکه هغه مهال د یوازې غوښتل چې خپل ځان او خپله کورنۍ له جګړو خوندي کړي د نیپال ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې 44 کلن داود چې کندهار ښار ته نږدې په یوه کلي کې مستري وو لومړی له خپلې مېرمنې او څلورو ماشومانو سره هند ته او له هغه ځایه بیا نیپال ته ولاړ داود وایي یوه قاچاقبر ته یې $6,000 ورکړل چې د ده کورنۍ په بس کې تر ده ورورسوي هغه اوس د کټمندو د بسونو سټیشن ته نږدې په یوه کوچنۍ خونه کې ژوند کوي خو له دې سره سره خوشحاله دی چې له بمونو او مرمیو خوندي دی نوموړی وایي چې په کندهار کې خپل ورکشاپ درلود خو دلته د بل چا په ورکشاپ کې د مستري په توګه کار کوي داود زیاتوي چې که څه هم خپلې کورنۍ ته سم ژوند نشي برابرولی مګر دا ویره هم نه لري چې هغوی به له لاسه ورکړي د داود څلور ماشومان د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته زیږېدلي او لیدلی دي چې څنګه خلک په بمبریو او وسلوالو نښتو کې مري خو ډېر کم کسان یې لیدلي چې په طبیعي مرګ مړه شوي داود وایي زما ماشومان یوازې په نیپال کې پوه شول چې انسانان په طبیعي دلایلو هم مري د نیپال ډیری خلک پوهیږي چې په هیواد کې د چین له تبت سیمې څخه کډوال ډیره دي خو د هغو خلکو شمیر کم دی چې د افغان کډوالو له استوګنې خبر دي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو ان ایچ سی آر له 1400 کورنیو 350 افغان کډوال په نیپال کې ثبت کړي دي چې ټول د کټمندو په ساماخوسی سیمه کې اوسیږي دا سیمه اوس د کوچني کابل په نوم یادیږي څلور دیرش کلن مرتضی ظفری یو بل افغان دی چې هغه هم په کندهار کې د ویلډنګ کاری ورکشاپ درلود ظفری وایي د کاروبار هغه مهال بند شو چې افغان امنیتي ځواکونو ورته وویل ښایي طالب وسلوال د ده په ورکشاپ کې وسلې جوړې کړي اکثر افغان کډوالو د داود پشان اوریدلی چې په نیپال کې ژوند نسبتاً آسانه دی او له نوې ډیلي څخه کټمندو ته کډه شوي دي ظفری وایي چې $10,000 قاچاقبرانو ته ورکړل چې دا یې له نوې ډیلي څخه کټمندو ته ورسوه خو په کټمندو کې د افغان کډوالو ژوند ډیر آسانه هم نه دی د ظفری میرمن په یوه عصبي ناروغۍ اخته ده خو دا یې د علاج پیسې نه لري په کټمندو کې د کور له کرایې نیولې د ښوونځي تر فیس او خوړو پورې د هر څه بیې ډېرې لوړې دي او دی هومره پیسې نشي ګټلی د نیپال حکومت که څه هم افغانان نه باسي خو د کډوالو په توګه یې هم نه مني افغان کډوال په نیپال کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري او ځکه د کار رسمي اجازه هم نه لري د کټمندو په کوچني کابل سیمه کې ډېره کډوال ډېری د کندهار دي خو د هلمند او کابل اوسیدونکي هم پکې دي درې 50 کلن محمد عارف احمدی د کوچني کابل بل اوسیدونکی دی چې په کندهار کې د زرګرۍ دکان درلود خو څلور کاله مخکې دکان په یوه 14 کې له منځه ولاړ احمدی نیپال ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي چې هر څه په ایرو بدل شوي او دا یوازې له تیرو خاطرو سره ژوند کوي هغه وایي زه اوس زده کړه کوم چې ځان له نوي محیط سره څنګه بلد کړم او تل په دې اړه فکر کوم چې په افغانستان کې هم یو وخت سوله وه
په کندز کې غالۍ اوبدونکي او صنعتکار وایي د غالیو کاروبار وده کړې او مینهوال یې زیات شوي دي. د غالیو صنعتکار وایي په دغه ولایت کې دي د غالۍ اوبدلو شارګوټی جوړ شي. له کندزه د اجمل آریان راپور واورئ.
په کندز کې د غالیو اوبدونکي او اړوند چارواکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د وطني غالیو کورنۍ بازار ښه شوی، ځکه خلک د بهرنیو غالیو پر ځای وطني غالیو ته ډېر ارزښت ورکوي. په نوموړي ولایت کې د غالۍ اوبدونکو د ټولنې مشر عبدالله کلانتری له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی په کال کې څه باندې 40,000 متره مربع غالۍ تولیدوي او بازار ته وړاندې کوي. د کندز د تولیداتو ډېره برخه په کابل او خپل کندز کې پلورل کېږي او تر څنګ بدخشان، تخار، بغلان او مزار شریف ولایتونو ته هم وړل کېږي. د نورو کلونو په پرتله کورنۍ بازار ښه شوی، خارج ته هم زموږ غالۍ صادرېږي، خو له کندز نه پاکستان ته وړل کېږي او بیا له هغه ځایه اروپایي هېوادونو ته صادرېږي. نوموړی له دولت څخه غواړي چې په دغه ولایت کې د غالۍ اوبدونکو د ښارګوټي د جوړېدو چارې ډېر ژر پیل کړي تر څو د غالۍ اوبدونکو د ځای د نشتوالي ستونزې ورسره هوارې شي. په ورته وخت کې د غالو یو تن پلورونکی محمد عمر هم وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د وطني غالیو داخلي مینهوال زیات شوي دي او بازار یې هم وده کړې ده. د نورو کلونو په پرتله د وطني غالیو بازار ښه شوی دی. په کندز کې بېلابېل شکلونو او رنګونو کې غالۍ تولید کېږي او بیا له دې ځایه د هېواد نورو ولایتونو لکه کابل، مزار شریف، قندهار، بغلان، تخار او بدخشان ته هم وړل کېږي. له دې سره سم په کندز کې د ښځو د چارو ریاست رئیسه نصیبه هولکر وایي چې اوس مهال په دغه ولایت کې یو زیات شمېر ښځې د غالیو اوبدلو له لارې د خپل د کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کوي او باید په دې برخه کې غالۍ اوبدونکو ته لازم سهولتونه رامنځته شي.
په کوزو کې خلک له سربیا سره د مځکې د تبادلې په خلاف راپورته شوي او د ولسمشر هاشم تاچی له نوي پلان سره یې مخالفت کړی دی. خلکو پرون د کوزو د پلازمینې لارې او سړکونه بند کړي وو. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په کوسوا کې لسګونه زره کسانو له سربیا سره د لانجې د پای ته رسیدو لپاره په ګډ سرحد کې د ځمکې د تبادلې د امکان پر ضد لاریون وکړ. د کوسوا پلازمینه پرشتینه کې د خودمختاری په نوم مخالف ګوند پرون د البانیا ملي بیرغونه لړزول او پر ملي خاوره چنې مو وهي شعارونه ورکول. دا کوسوا ولسمشر هاشم تاچی په وروستیو کې د سرحدونو د اصلاح په نوم یو طرح جوړ کړی چې هدف یې له سربیا سره د زړې لانجې پای ته رسول دي. د هاشم تاچی د طرحې پر اساس به د سربیا په جنوب کې د پریسیو په نوم دره د کوسوا د خاورې برخه شي. د دې سیمې اکثر اوسیدونکي په خټه البانیایی دي. د اروپایي اتحادیه یو شمېر چارواکو او د امریکا حکومت د کوسوا او سربیا ترمنځ د خاورې د تبادلې د پلان ملاتړ کړی دی، خو د جرمني حکومت او زیات سیاسي څارونکي دا طرحه سمنه ګڼي او وایي چې دا کار په ټول بالکان کې ور بیا د توکمیزې تفرقې اور پلولی سي. په 1999 میلادي کال کې د کوسوا کنټرول د سربیا له لاسه ووت. کوسوا د 2008 میلادي کال په فبروري کې خپلواکي اعلان کړه.
د همدغه خبری مجلې د جنو مهمو خبرونو سرټکی د ناتو د پوزي کمیټې رئیس او د برېټانیا د هوایي ځواک مارشال ویلی چې په افغانستان کې وضعیت ستونزمن دی خو د ناتو پښمنه کې تغییر نشي راتلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې د خلکو اعتراض پای ته رسیدلی دی. شمالي کوریا وایي پر امریکا د باور تر پیدا کولو پورې به د خپلو اتمي وسلو پروګرام فعال وساتي او د مقدونیا خلک نن یک شنبه د خپل هیواد د نوم د بدلېدو په اړه په ټول پښتنه کې ګډون کوي.
دا ژوند رنگونه
د مانوم ضابط کار مندان روزمزدوري دی.
خټه کوي
خټه او کاروبار اساس مخترغه کار خو
څومره وخت شو چې دغه د ورځې مزدوري کوي؟
یاره اوس خو فعلا دغه کار شروع شوی دی، یو څوارلس ورځې کېږي فعلا د فاشې دا کار مونږ شروع کړی دی. څوارلس ورځې کېږي.
مخکې چیرته وې؟
مخکیم دا دی کلی کور کیو سره کاروبار نه و خو دغه کار ته دا دوسرا وسلو دغه تم دا کار شروع
هغه کسان چې د ورځې مزدوري کوي کنه دوی ډیر شکایت لري مثال وای چې شل ورځې کار نه وی لس ورځې کار وی یا پنځه ورځې کار وی ستاسو څنګه
زمونږ هم دغه شکل دی صاحب که څوک چې کار یا د کار باندې کې چې کار نه بس وای زی سبا لاش یا بل سبا راش یا دوه ورځې چوټي مونږ تم راکې داسې خبره شته ده پکې د خو دوی دوامداره کار نه دی چې هغه مساله او شاید تیار یې هغه ورته راځده شو بېرته راځو کار ورته کوو
چېرته درېږي بیا
مونږ کمپنۍ کې هم درېږو قرسنګي کې هم درېږو دغه منطقې دي مونږ د کار دپاره او که څوک مو له کوره بوځي دغسې دغسې راځو له کوره هم بیایي
ستا خو ږیره سپینه ده څنګه بیا خلک زړه ښه کوي چې بودي
اکثرا ځای کې خو نه ښه کوي خو کار مونږ ښه کار کوو
دوام کوي اوس بل خبری مجله لرو چې ستار فروغی وړاندې کوي.